زبانی احمد شیبر میشنوین. شیبر صاحب به استودیو خوش آمدین.
فرشته جان ستړی مشی او د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې یو ساعت خبرونه کې د امریکا د مرکزی قومندې د مشر سرګندونی لرو چې د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت شخیدلې. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیسیا کې د 350 عالمانو د پریکړې حمایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په کراچي ښار کې غونډه لري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنن د تهران د اټومي موافقې په اړه د خبرو لپاره روسي، چین او بلجیم ته سفر پیل کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د درویو هیوادونو یو شمیر مذهبي عالمانو چې په انډونیزیا کې غونډه وکړه پرون له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډې اعلامیې کې وویل چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درویو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي، خو وسلوالو طالبانو لا ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فراه کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد راد منیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حملې کړې وي په شا کړي دي. جنرال راد منیش وایي دا شاته چون کوډلو ته درانه تلفات اوشتي دي چې تر 45 تنه زیات مړه او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو له خپلو سیمو کلکه دفاع کړې، خو متاسفانه 14 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان امریکایي په هنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پانتون له لوري په خبر پانه کې ویل شوی چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې تحصیلي دوره بشپړه کړې ده. د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پانتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پانتون په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زرو زیات افغانان د لسانس او ماسټري په تحصیلي پروګرامونو کې روزلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپل اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته اړ شوی دي. محسن داوړ وایي
ریاست چې څومره هم زور دغی دی لګولې دی، نه جنډه پرې دی، نه کمپین پرې دی، نه کارنر میټنګ پرې دی. کمزه کې چې موږ میټنګ وکړو هغه خلک ونیسي، چې کمزه کې خلک بیا هم وایي چې موږ میټنګ کوو نو لاړ شي 15 ګاډي د رنجرو د پولیسو هغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولي دي، نو موږ ته د جلسې اجازه راکوي په جنا پارک، نه د ساؤنډ، نه د موږ وزا فیصله کړې ده. دا جلسه اوس موږ په سهراب ګوټ کې کوو.
دا ور زیات کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به سبا یک شنبه د مازیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سوراب ګوټ سیمه کې خپل غونډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وای په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو هدفي وشنو او لاده رکی پر ضد سولېزه مبارزه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیه او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم ویلي چې د سیشنبی په ورځ به د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک په وشغی شي. د موګیرینی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې سازمان سرمفتش استعفا وکړه. ترو واریو رانتا په ملګرو ملتو کې د هغې ادارې مشري کوله چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو هڅې څارلې او په دې اړه یې تفتیش کاوه چې ایران تر کومه حده خپلې ژمنې عملي کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې چې مرکز یې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې دی پرون دا خبر اعلان کړ، خو د ترو واریو رانتا د استعفا علت یې نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیشن بي پروس اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي، خو دا لا نه ده څرګنده شوې چې د ملګرو ملتو اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د سرمفتش استعفا د ولسمشر ټرمپ له خبرو سره ارتباط لري او کنه. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د مرکزی قمندې د مشر سرګندونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اورېدلې شي. د وایي پر طالبانو به فشار زیات کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې نصر الله ستانکزي سره شریکه کړې.
یوازې د اول په طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي سیاسي
اپونټي افغان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره نوې طرحه جوړه کړې. د کابل لوګر پر دوهم سړک کار روان دی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي.
په روزګان کې د ښځو مشاعره وشوه. په فراه او کونړ کې هم سیاست پر شعر وزر غوړولې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر او د تاجکستان ولسمشر پرون د افغانستان پر امنیت او د ګډ سرحد د ناامنیو په اړه همداراز د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. جنرال جوزف ووټل او ولسمشر رحمان همداراز د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووټل د پنشن بي پورس تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر لامت باتی دفتر په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پاڼه کې نه ویل شوی چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواو د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کومې ځانګړې پریکړې شوې. خو ویل شوی چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوی چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره ګوري خبر اعلان ته په دیړه وویل
assisting in interdicting and stopping the flow
د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه وسوال طالبان د جګړې د ماشين په توګه کار ورڅخه اخلي. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. پر دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کې یو کټه وسوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. امام علي رحمان تیر ونی د تروریزم پر ضد د مبارزه په نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه ښار کې جوړ شوی وو، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو لامل اندیښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه به تفاوت نه سپاته کېدلی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیر اونۍ په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي امنیت ادارې له رئیس دفاع د وزیر او د کورنوي چارو له وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنی وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوي او د وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پرندېشنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ول ور رتبه چارواکي په روسيو کې دا کړی چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لشتلجه وزره وسوال فعالیت کوي چې د مخدر موادو قاچاقونکو ته د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په خبر پانه کې چې پرونخ پرسوه ویل سوي چې د امریکا د پاوت د مرکزی قومندي مشر جنرال جوزف وټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسوالو ډلو د فعالیت مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکاري ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 400 کیلومتر ګډ سرحد لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قماندی مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبر هم وکړه چې د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور شي پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو په اړه د امریکا د مرکزی قماندان د مشر د څرګندونو په ارتباط د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې کړې دي. شغل ستانگزی د مرکې په پیل کې وویل
زه په دې خبرو کې چې نه ویندې ویدم دا خبرې په وخت کې چې په څو میاشتې وړاندې امریکایانو د افغانستان او د جنوب لپاره خپله ستراتیژي مطرح کړه هم دا خبر راغلې. له ده سره جوخ که تاسو ته یاد وي د افغانستان دولت هم د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا یې هم وویل چې جګړې ته به هم دوام ورکړي. زه فکر کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې د تروریزم اصلي منابع چې امریکا ښه پوهېږي چې هغه په پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه د کله باندې لاندې شي په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل ډیپلوماتیک یا سیاسي یا پوځي دا به سږ کال به ډېر زیات باور پرې ونه کړي.
دوی وی چې موږ سږ کال ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوو ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلري آیا واقع به دوی وتوانیږي چې له دې طریقه د طالبانو مالی سرچینې مات کړي؟
د شک مې څه چې طالبانو په مالی سرچینو باندې نو وړاندې واچوي چې دوی د مخدره موادو په ضد واقعاً مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې زه پوهېږم د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده. د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید نوې ستراتیژي د مبارزې ولري. نړیوال همکاران باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ځي دا فکر نه کوم چې په ځګر کې دومره بدلون راوړي چې دا د طالبانو د تمویل منابع ټول وچي. زه فکر کوم د طالبانو د تمویل منبع دې یوازې د پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نو فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه لا هم اوږدېږي.
استاد یو بل موضوع چې یو شمیر خلک یو څه اندېښمن کړي دي د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستان د زیاتو فشارونو خبره وکړه. د غراس متحده ایالاتو ځینې پوځي مقامات هم ویل چې نور پاکستان ته اخري اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې وروستیو کې موضوع بیا لږ سړه ده. د امریکا دفاع وزیر وروستۍ خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او سره یو ځای کار کوو. آیا د پاکستان پر وړاندې تګلارې د امریکا همغه ډول د چې ټرمپ اعلان کړی و کبر ته نرمه شوې ستاسو په نظر؟
بل نظر تاسو دې هیته کې ته پام لرنه وکړه. هغه څه چې څو مېس وړاندې غوښه او انتظار دا و چې امریکایان به په پاکستان او کانادا په شاره وړي چې څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې. خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د معلوماتي چې پاکستانیانو امریکایانو ته څه وعده باید ورکړي دي او هغه ماین فشار څه په اول کې هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات، د کابل د حکومت مقامات هم نور دغه ستراتیژي یادونه نه کوي او خپل امریکایانو هم یادونه نه کوي. پاکستانیان هم پکې چوپ کراین دي ښیي چې بیا به امریکایانو له پاکستانیانو سره پټې خبرې شروع کړي او پاکستانیانو به بیا غوښتي دي چې د امریکایانو فرصت واخلي او د فرصت د خپلې ګټې په سیمه کې پامې.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانگزی د نړیوال ټولنې له لوري پر پاکستان د فشار پر زیاتېدو ټینګار وکړ څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لنوي تر خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د انتخاباتو د امنیت په هدف په نوې امنیتي طرحه کار کړی دی. د جمهور ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ټینګار کوي چې په دې برخه کې په نویو تیاریو سره به د نوملیکنې پروسه په سم شکل مخ ته ولاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې او دا یې په ډیموکراسي حملې بللې دي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پوراپور کې.
د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې د نامنۍ له اندېښنو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د نوې امنیتي طرحې په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغه امنیتي ناسته کې چې تېره ورځ په ارګ کې د انتخاباتو په اړه جوړه شوې وه، د دې پروسې د امنیت د تامین په اړه پکې په نوې طرحه کار وشو. دی وایي له نیکه مرغه په دې پروسه کې د خلکو ونډه هم د نوې امنیتي طرحې جوز دی. همداشان هغه سیمې چې ګواښ ورته ډیر متوجه دی، ډیر تدابیر او زیات ځواکونه ورته په نظر کې ونیول شول او د نویو امنیتي تدابیرو په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې او دای په ډیموکراسۍ حملې بللې دي. په دې اړه په خبره شوی اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي تدامه چې محمود له قوله لیکل شوی چې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو حملې زورونکې دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې د نوملیکنې په مرکزونو درویش حملې شوې چې لاملې 201 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په کابل او ولایتونو کې د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونو ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې په دې پروسه لومړنۍ حمله نږدې یو میاشت وړاندې د قلعه ناظر په سیمه کې د کاغذي تذکرو د ویش له یو مرکز سره نږدې وشو چې لاملې 9 تنه وژل شول او 100 نور ټپیان شول. دې حملې چې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه، د خلکو او په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې. همداشان په ننګرهار، غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې هم د نوملیکنې په مرکزونو حملې وشوې چې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا په دې پروسه کې د خلکو ګډون کم رنګه کړ. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی. له دې ټولو اندېښنو سره سره هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیر ورځ د نوملیکنې موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځوله او د دې مرکزونو د امنیت په خوندیتوب ټینګار وکړ. په همدې حال کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي کوم راپورونه چې له ولایتو لري د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت مسله لا هم د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت باید د طرحو د جوړولو پر ځای د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ساتنې عملی اقدام وکړي. د وای په مرکز او ولایتونو کې چې باید د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ډیر خوای لبد مرغه دغه سینه ده چې دا د اندېښنې وړ ده. حکومت راپورونه چې موږ یې له ولایتو لرو یو شمېر مرکزونه له هم تړلې دي او دا د دې سرګندونه کوي چې موږ په دې برخه کې لازم تدابیر نه لرو. ښاغلی رشید وایي د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونې د انتخاباتو په اړه د دولت د ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي او که د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، نه یوازې خلک به په انتخاباتو کې ونډه ونخلي بلکې په دې پروسه کې به تقلب ته هم لاره هواره شي.
د افغانستان جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د نوې طرحې خبر ورکوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اوریدل شي. د چاپی خبرونو ته سفیولا سنگزی کتنه کوي.
ګلوب اینڈ میل کاناډایي ورځپاڼې په فرا ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو او د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور ویلي چې وسلوالو طالبانو په بالا بلوک ولسوالۍ کې د جمعې سهار وختي د پولیسو په مرکز برید وکړ او لږ تر لږه درویشت تنه ووژل. بالا بلوک ولسوالۍ له میاشتو میاشتو د سختو جګړو شاهد وه. په فرا ښار کې په یو بل جلابرید کې هم یولس پولیس وژل شوي چې د ګلوب اینډ میل په لیکنه طالبانو د پولیسو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي. فرا ولایت له ایران سره په ګډه پوله پروت دی. د مخدره موادو د قاچاق ډېرې لارې پرې تېرې دي او په تېرو میاشتو کې سخت جنګونه لیدلي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ ناامنۍ ښکاره کوي چې د لویدیځ له ملاتړ برخمن د اشرف غني حکومت څومره تر فشار لاندې دی. وسلوالو طالبانو څو وخت مخکې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او له شماله تر جنوبه په زیاتو سیمو حملې وکړې. خو ناټو او امریکا وایي د طالبانو پر ضد د افغان هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوې او طالبان یې ځپلي دي. د بغلان او فاریاب دوه ولسوالۍ هم د یو څه وخت لپاره د طالبانو په لاس سقوط شوې او ورسره په کابل کې په وروستیو ډلهیزو او انتحاري بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګلوب اینډ میل په خبره د ناامنیو د زیاتېدو په سبب په افغان چارواکو او امنیتي ارګانو توند انتقادونه هم شوي. منځنۍ آسیا افغانستان ته ور پرانیسته. دا د ډیپلوماټ آنلاین خبرونې دی وی تحلیلي مقاله عنوان دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه لیکلې. په مقاله کې راغلي منځنۍ آسیا او افغانستان دولتونه نخلوي او باید سره ګډ وي. ډیپلوماټ دلیل راوړی چې منځنۍ آسیا او افغانستان کولای شي له سیمهیزو قدرتونو روسیې، چین، پاکستان او ایران سره په بریا مخ ته لاړ شي او د سیمهیزو نفوذ کوونکو امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیه او هند ترمنځ توازن رامنځته کړي. د مقاله په دوام لولو چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان په نخلېدو به دا هیواد منځنۍ آسیا، کاسپین سمندرګي، اذربایجان او بلاخره اروپا ته یو لار پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وخت پر رسیدو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ډېرې پراخې کړې. د غنی په دوره کې د ټاپي یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال پروژې عملی کار پیل شو. د افغانستان په اړه د سو نړیوالو غونډو قربتوب هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان او ترکمنستان په غاړه وو چې د افغان حکومت په باور مطلوبې نتیجې ورکړي. په مارچ کې تاشکند د کابل پروسې د دویم دور غونډې کوربه و چې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له بې قید او شرط وړاندیزه پراخ هرکلی وشو. ډیپلوماټ خبرونه همدغو هڅو ته په کتو وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي افغانستان د دوی په ډله کې شامل شي. خبرونه وایي د منځنۍ آسیا په ډله کې د افغانستان ورګړېدل به له پاکستان سره چې ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن دی په اړیکو کې غښتلی دریز د افغانستان په برخه کړي. خو ډیپلوماټ په دې تفصیلي مقاله کې یو ځای دا هم لیکي چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان ټولې پلان شوې پروژې باید په منظمه توګه اجرا شي، نه لکه د ټاپي پروژه چې له پایله تر اوسه یې د ګازو پر ځای یوازې سیاسي مانورونه زیږولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې مو وړاندې له شمسي نظامه بهر لیونې بستوري خبره وو. خو اوس به ایران ته مخه کړو. د جرمني سره اعظم انګلا مرکل وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر نړیوال نظم د خلکو باور ته زیان اړوي. ډانلډ ټرمپ د سیشن بی پورس له دې تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنل چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوی موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تلل نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو ورخیز ډول لغو نه شي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمني کې وویل له ایران سره د اټومي موافقه لغو کول د ډیر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکي پروسې په پایله کې ترلاسه شوې شایي له ایډیال حالت ډیر لري وي. زه موافقه یم چې داسې زیات اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح شي. مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بلستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول. خو زه فکر کوم چې دا هم سمنه ده چې سړی له داسې موافقې چې د امنیت شورا په یوه خوله تایید کړی ووځي. دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. مرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړي. انګلا مرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې مرکل او پوتین تر ډیره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین و چارواکي یوری یوکاشوف پرون وویل چې مرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړه سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو پر پریکړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سه شنبې پر ځلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشف پوینا مسکو ته د مرکل سفر د ترامپ تر اعلان مخکې پلان سوی وو. د کرملین د سرچینه ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په دوشنبه پرځ په سوچ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی ویلي چې د سه‌شنبه پرځ به د جرمني، فرانسې او برېټانیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي. د مغرینی دفتر پرون په بیان کې وویل چې د خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلی چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبريالان ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه به خبري وکړي. د امنیت شورا له 15 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شو.
د ایران لا اټومي تړونه د امریکا د وټلو پریکړې د ایران د راتلونکو تګلارې په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. تر ډېره دا پوښتنې په فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي سایټونو کې مطرح شوې دي. جزئیات له فریبا ظاهره.
د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لا اټومي تړونه د امریکا د وټلو پریکړې ته د تهران خبرګون عادي او لفظي و. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه اقدام وغنده. د پارلمان غړو یې د امریکا بیرغ وسوځاو او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکړل. خو کله چې سمدستي او احساساتي غبرګونونه ختم سي، ایران یو سخته پریکړه په مخ کې لري. هغه دا چې آیا دغه هیواد به په بشپړ ډول د 2015 کال اټومي تړون ووځي که به ژمن ورته پاتې سي او له هغو هیوادونو سره به کار وکړي چې لا هم دې تړون ته درناوی کوي. او دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې آیا ایران به له امریکا سره نوي مذاکرات پیلوي او یوې نوې موافقې ته رسیږي؟ د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس په دې باور دی چې ایران به په دې تړون کې پاتې سي او دغه لنډمهاله سیاسي او اقتصادي امتیازاتو به استفاده وکړي. فرانسې د تیلو په شبکې کې د پانګونې لپاره له ایران سره د 15 میلیارد ډالر یو تړون لاسلیک کړی دی. د هالند د تیلو لوی شرکت شل هم له ایران سره یو اقتصادي موافقتنامه بشپړه کړې ده او هم ځینې نور اروپایي هیوادونه چې د ایرباس الوتکې په تولید کې شریکان دي موافقه کړې چې سل مسافروړونکي الوتکې به پر ایران پلوري. روسیا او چین هم شوډل چې د اټومي تړون درناوی کوي او له ایران سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خو بلور کچیر ولسمشر ټرمپ هغه چې ویلې دي د ایران پر وړاندې نوې بندیزونه اعلان کړي، په هغه صورت کې د امریکا متحدین شای مجبور سي چې په دې اړه محدودیتونه رامنځته کړي، نو بیا به له ایران سره د هغوی د معاملو برخلیک څنګه کیږي؟ ایران په نړۍ کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ نږدې 3.8 میلیونه بیرل تیل تولیدوي. چین، هند، جاپان او جنوبی کوریا د ایران د تیلو د صادراتو لویه برخه پیری. د ایران سخت خبرګون به دا وي چې بیرته خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي او حتی د اټومي وسلې تر سطحې د یورانیم د غني کولو چاري پیل کړي. له دې کبله ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه په ایران کې د توندلارو موقف پیاوړی کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ایران د څانګې خبریال سعید کمالی لیکلی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به ناسمې پایلې ولري او په ایران کې به د اصلاح غوښتونکو او منځلارو ډلو موقف له خطر سره مخامخ کړي. سکاټ لوکاس زیاتوي که له ایران سره اټومي تړون له منځه ولاړ سي، بې ثباتي به په ټولو ځایونو کې خورا سي. د امریکا او اسرائیل د ګټو پر وړاندې د ایران ګواښونه په سوریه او یمن کې د سیمه ایزو بحرانونو خطر ډېروي او حتی شایي په ایران کې دننه هم د سیاسي کړکیچونو لامل سي.
له ایران بلری شو، حتی له شمسي نظام به بهر شو. هلته یو نوې سیاره کشف شوې ده. په دې اړه جزئیات اسمت څارون درکوي.
د فضای علومو څیړونکي وایي چې له شمسي نظام د باندې یو کوچنی سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پانی د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظام بهر ده. څیړونکي وایي دا کوچنی سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسي نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتر لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالی پر استولې سمس کې لیکي دینی عالمان دي د افغانستان لانجه هواره کړي. عبید الله له کابله په اس ام اس کې لیکلی دی په مالیزیا کې چې دینی عالمانو کومه پریکړه وکړه باید په افغانستان کې تطبیق شي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي حکومت دې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نازاد درد له کندهاره پر استولې سمس کې لیکلی دی پرون د واکسین رضاکارانو په کندهار کې تر 50 کلونو د لږ عمر ماشومانو د واکسین کمپاین پای ته ورسوه. او عبدالرحمن لیکلی دی د افغانستان لانجه د سولې د خبرو له لارې هوارېدای شي او کوم پرلتونه چې پیل شوي دي ډېر مؤثر دي. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شخ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک خپل اعتراضي جلسه جوړه کړي، خو دوی وایي سبا د مازدیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سهراب ګوټ سیمه کې خپله غونډه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت د چین، روسیا او بلجیم سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله خپور شوی. اسدی راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د خپل منځي تجارتي اړیکو د شکولو لپاره به هڅه وکړي او په دې لار کې به شته ستونزې او خنډونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي وزیر کامل صدیقي په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی. دغه هیئت د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال اسلام آباد ته د افغان هیئت د سفر په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان هیئت د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر پرویز ملک سره په کتنه کې د سوداګرو پر مخ د پرتو خنډونو او ستونزو پر لرې کولو موافقه کړې او په دې لړ کې ځینې سندونه لاسلیک کړي دي. شغلی زاخلوال لیکلي د افغانستان د سوداګرۍ، مالیې او کرنې د وزارت مرستیالانو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مشرتابه هیئت د پاکستان له لوري سره د دواړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ځینې سندونه لاسلیک کړي چې د پاکستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت پر وړاندې ډېرې ستونزې هوارې کړي. په افغانستان کې د ترکاریو او میوو د موسم پیل د دې پریکړو ارزښت لا زیاتوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي وزیر کامل صدیقي په مشرۍ یو جګپوړی افغان هیئت له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو تجارتي اړیکو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. له بلې خوا د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د هیواد ته د افغان هیئت د سفر په اړه په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دوړ لوریو په دغو کتونو کې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا او په دې برخه کې د موجوده ستونزو پر لمنځوړلو بحث کړی دی. په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندی پرون ازادي رادیو ته وویل
دوړو خو د ستونزې چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې دوی دغه په اړه یو بل سره خبرې اترې وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي په مشرۍ دغه جګپوړي هیئت په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو څه ترینګلې سوي دي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم د پخوا پرتله ډېره ټیټه سوې ده. پاکستان ته د افغان هیات تر سفر مخکې د پاکستان صدر اعظم د تیر میاشتې په لومړیو کې کابل ته سفر کړی وو او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنو کې پر یو لړ نورو مسایلو سربیره پر سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو پرتله په اوسني وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کموالي لامل د سوداګرۍ په اړه د پاکستاني حکومت سخته تګلاره د کابل او اسلام آباد سیاسي ستونزې او په بیلابیلو وختونو کې په دوامداره توګه د تورخم او چمن دروازو بندیدل په ګوته سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د ترانزیت په برخه کې به افغانستان ته اسانتیاوي برابرې کړي. بل لور ته د لوګر ولایت اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست تر غلام خانه وغځول شي او په دې ډول به له پاکستان سره تجارتي اسانتیاوي زیات شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یاد سړک به په راتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښې راکمې شي بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې دا سړک له خیر سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د دې منطقې خلک د لوګر، پکتیا، خوست دا ټول یعنی په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه کدا سرک د منګ دولاینه سی په دولاینه داغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخنیول کیږي. منګ دې ته ډیر خوشاله وي.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکو ګل رحمان د کابل لوګر د دویم سړک د ارزښت په تړه وایي:
دا دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بل خصوص د ترخوست پورې د خلکو لپاره یو ډیر لوی سہولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت ده د خلکو لپاره. چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کیږي. د سړک په جوړولو سره به د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس د سړک لپاره دا به یو هدف پورې د خلکو هغه مشکل را حل کړي.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیس خیل وایي چې د کابل د چهار آسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړېدونکی دویم سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کیږي، د اول برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه هم کار روان دی.
لومړی لاټ تقریبا وخت په خلاصېدو ده، 80% کاري مخ ته تللی، دوم لاټ کاري 10% کار مخ ته تللی، تر دې دواړو مجموعه 45 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان ساغزی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته به ډیره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډیر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان، تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کېږي، نه مو روز موږ سړکان جوړولی شو او د هغو موټرانو څخه چې بلند تاج موټران وي، درانه یې باره وي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنکړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
د چارو کتونکو ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نخلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کې دوبه په دې سیمه کې سوداګري لا پراخ شي او پر کابل به د باروړونکو ګاډو د ګڼه ګوڼې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
د جلال آباد ښار ځینې اوسیدونکي د مرکزی روغتون ډاکټران په بې پروايي تورنوي، خو د روغتون مسؤلان وایي له ننګرهار پرته د ختیځو ولایتونو د لویو لارو او نورو واقعاتو ناروغان ټول پر همدې یوه روغتون دي او دوی د خپلو امکاناتو تر بریده ټولو ناروغانو ته ځواب ویلی. له جلال آباده شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزی روغتون ډاکټران له ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمیر نورو رسنیو کې د مرکزی روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو خبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې لی ناروغ زخم چینجی وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوې چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوي روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګرځي شوی دی یا جوړ شوی دی، دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسولین کسان چې کوم دلته دي دوی باید علنی مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه د اوسنۍ کومه پیښه چې په روغتون کې شوې ده د یو ماشوم پښې چینجی کړي وو کنه، داسې ډېرې نورې پیښې هم په دې روغتون کې شوې. نو دا اړونده د ادارې د مسلون د غوړو چې باید د دې ادارې خسته تامین ونیسي سره چې نورې کومې داسې پیښې رامنځته نه شي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کامهوال وایي د محب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې، خو په خبره یې ناروغ له مرګ ژغورل شوی.
د دغه محب الله نام ناروغ په اړه چې کوم پلټنه نن شوې ده دوه بخش لرل، تخنیکي بخش کې چې د عدلي طب ډیپارټمنټ له خوا نه زموږ د روغتون رئیس تر مشرۍ او تر سره سو موږ په دې بابت کې دوه موضوعات لرو، یو غفلت ده یو احمال دی. غفلت د دوسی په نتیجه کې نه تر سره شوی، مریض ته څلور ځلې امنیت خانې ته وړل شوی ده، ژوند یې ژغورل شوی، د خپې د قطع کېدونه یې مخنیوی شوی ده، نوي فیصده ناروغ چې د فعلاً ښه وضعیت لري د دې د پوستکي د پیوند په خاطر به دا مجهز روغتیایي مرکز ته کابل ته انتقالېږي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې ډاکټران بې پروايي کوي، د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله شینواری دا خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څوک غواړي چې د شپخانې ته مراجعه وکړي، دا شپخانه د ورځې 3000 پورې مریضان په پی ډی کې اوازې منګورو، او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شایدانه سي چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي. نو د او پی ډی په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسی ولادي ته راځي، او په څنګ کې د اطفالو کې ژولټې ته، د داخلي کې ژولټې ته، د اوتا کې عاجل ته، نسی ولادي کې ژولټې ته، تاسو د ثانی شایدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوې دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسولینو له دې وړاندې هم په وی خبري ناشته کې ویلي و چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورزي، خو امکانات ورته د پخواني سروې مخې برابر شوې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو مشاعرو ته مخه کوو. په روزګان کې په لومړي ځل د ښځو لخوا د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې سلګونه میرمنو پکې ګډون کړی و، وړ مورز د ترنکوټ په مرکز کې وشوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد عبدالی او د ولایت مقام سرپرست علي عبدالجلیل اڅکزي خبرې وکړې، او لامیرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راوځي د سیالي ډګر ته او د خپل حقوقو غوښتنه په خپل وکړي.
حق ټول وخت اخستل کیږي او کول کیږي نه. کچیر تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي، دا فکر مو د بمسام نه باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. کچیر تاسو روشن فکر ووسی، تاسو منور ووسی، تاسو پال ووسی، ان شاء الله دا ټولنه کې بشر تغیرات راوړي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو، وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اورزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې نورانه شپ خپل وطن کې چې در په در د مسافر کړه فشار اولی.
شایسته هوا، شایسته وطن، خو شایسته ژوند نسته. شوکی شوکی او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
درنګونو می پکا غړيزي افغانستان راستا په ها غړيزي تا به چی دا واد لارې درني وای مته موږ په چی ژوند جکی
دا زموږ آزاد بدر فسیسی نور مو په ګران وطن کې مخوي جنگونه.
لما ډیر لری دی ودان دی خلک، ز توري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلک. زوم یو زخم ز کمالګي دړولې هرچا، زیم یو ګل ز کملګری دی خزان دی خلک، او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په ژبه د مینې داستان داسې بیان کړي. په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې څو موده وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینهو لپاره د اروزګان ږغ په نامه کلنۍ مشاعره هم ترسره سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
له ترینکوټه اسدآباد ته مخه کوو. هلته د کونړ سیند مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی، راپور یې راکوي. راپور د شاعر اشراق شیګلی په شعر پیلېږي.
تقابل شوی زها بین شوم هیڅ ټول پر زموږ نشتا هغوی هم داسې فکر وکړي لکه تر او لکه دا چې ورور به ورور وجل او ته خبر یې څه یې نه تو دا په لمسه د پیرغمو لکه تر او لکه زه هیڅ تپوس د جرم نه وو په رضا د خدای وجل وو ټول غوښتل کې د توفانو لکه تر او لکه زه نور هم وو چې دا یې حال وو د بارودو په لیکو کې خارې وان کورونه رنګ وو لکه تر او لکه زه.
مشر شاعر شیرزمان صادق د نور افغانانو په سیر ل روانو دجنو او مرګونو حالاتو زوریدل او دا حالات په خپل شعر کې داسې ترسیم کړي.
یو ځل هوا ته اور کړي، غم شي پزمکه وچی، دلته ماشوم وجنی، هلته د خضرو بی ګناه مړي شي، هم بډاغان عمري چې به له خدای په خله سنوي، د چا کورونه وران کړي، د چا د زړه پورجلی ونړوي، مور د بچی جدا شي او خور د خوارور په ځانای جړیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ کې د ډایاک مسول محمد مختار اصرار وایي سره د دې چې د کونړ سیند په څیر ډیر څپان سیندونه شته دی، خو تر اوسه مو زیاتې ځمکې بې اوبو او کورونه تیار دي.
ډک سیندونه ستا په غیږه کې روان دي، د کونړ د سیند ځان ته نظارې دي. موږ تر اوسه د تیارو په غیږ کې ناست یو، د برېښنا د بندې هسې اوازې دي. طوفانی چپی بیا لشور ڈکی پورته کیږي ترې بشان انگازی دی. الهامی غبونه وزی لموجونو غزل بول سندری دی چپی دی. دا ڈاگونه امری لتند سوزی ستا په څلو ستا په غاړو کې پرتی دی.
نور شاعرانو هم له چارواکو وغوښتل چې کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په هکله چې کومې ژمنې کړي باید دغو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي او هیواد له روان بد اقتصادي حالات څخه بهر او ځانونه نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي.
او په فرا کې د عناب ګل دودیزه او کلنۍ مشاعره وشوه. احمد شاه فطرت یې راپور راکوي.
د نابګل دودیزه او کلتوري مشاعره په فراه ولایت کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت کابو شپېته تن شاعرانو خپل مینهوالو ته د ولولو څخه په ډکو شیبو کې خپل شعرونه واورول. د شاعرانو په شعرونو کې ډېره په هیواد کې د شعر په ژبه روان وضعیت انځور شوی و. شاعرانو په خپله خوږه ژبه د جګړې او فساد څخه شکایت درلود او د سولې راتلو هیلې یې په خپلو پنځونو کې رانغښتې وې. محمد موسی قانی هغه شاعر و چې د ورکې سولې پسې په خپل شعر کې ګرځېدی. اسمت الله نصری بیا هغه شاعر و چې په خپل شعري ژبه یې اوسني حالات انځور کړي وه. د هغه په شعر کې تر ډېره جګړه غندل شوې او تپل شوې وبلل شوه او د پای ته رسېدو غوښتنه یې شوې وه. تایر ارمان بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې د فساد او بډو څخه یې سر ټکوي. د ارمان په خبره فساد او بډې دې لامل شوي چې په هیواد کې هیڅ قانون عملي نشي او په خپل سر یې زیاتوي. په فراه ولایت کې د انابګل مشاعره د لیلا او ښکلا د توصیف څخه هم خالی نه وه. عبدالملک مذهبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې ښکلا په ترنم کې ستایلې وه او د ټولو ګډونوالو پاملرنه یې ځان ته واړوله. مذهبي په خپل شعر کې خپل د محبوب څخه ګیله وکړه چې ولې خوب ځینې ورک کړی دی. ولسم کاله چې په فراول کې د نابګل مشاعره جوړیږي. د نابګل مشاعره بنسټ په فراول کې دولس کاله مخکې د هیواد ادبي مرکې لخوا پرېښودل شو او دغه مشاعره هر کال د ثور په میاشت کې چې د ناب د ګل موسم دی جوړیږي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام. پام کوئی چی تذکری مکلاکی وساتی ایلا چی ووسی دی قدر و قیمت و اخت را غی سمرا چی وراز انتخاباتو تلندی گی هم دومرا دی تذکرو بایم زیادی گی لکی صبرانو او غلونه ساتي ټول سردرد پسې ګرځي. د خبراوني په پایل کې مو یو وزارت بیايو چې پوښي چې حالت د انتخاباتو خبرو څومره اثر کړی دی. اجازه ده؟
وزیر صاحب نشته، ده چه سره ده کرده؟
له وزیر صاحب سره چرته دی؟
ده وزیر صاحب زوی پارلمان ته کاندیدیږي، ده هغه لپاره لکه چې تذکری راټولوي.
دلته چرته تللی؟ که کوم ولایت ته؟
ولایت ته غریب کلا تللی شي، همدلته به کومې ناحیې ته تللی وي.
په ځای څوک کار کوي؟
موین صاحب مسلکي په ځای سرپرست دی، هغه ته ورشه.
انتخابات به بیا د دفترونه له کاره وباسي.
رښتیا وایي چې له کله د انتخاباتو غږ شوی بیا د چا سر په کار نه دی ټیټ شوی.
وایي اندېشته که نه؟
نه، د هغه هم پلار کاندیدیږي، هغه ته تذکری راټولوي.
نو سکرتر چیرې دی؟
د سکرتر مور کاندیدیږي، هغه هم په دغه غم اخته دی.
چیرته ځې؟ موین صاحب مسلکي ته مې د عریضه ورکوم چې امضایی کړي.
موین صاحب نشته، د موین صاحب ورور پارلمان ته کاندیدیږي، لکه چې په تذکرو ټولولو پسې تللی.
پر ځای څوک کار کوي خی؟
موین صاحب ادارې سرپرست کړی و، خو هغه هم د زوی د وکالت په غم اخته دی. له هغه سره سهار وختي وتلی چې چېرته به تللی وي.
نو د هغه پر ځای به هم بل څوک کار کوي که نه؟
هغه لکه چې په خپل ځای د خریدارۍ امر صاحب سرپرست پرې ایښی و. هغه چې ولیدل چې ټول وتلی دی هغه هم لاړ. وایي ځم له منډۍ نه کور ته سودا وړم.
نو زه اوس څنګه وکړم؟
د وزیر صاحب پیاده ته ورشه، هغه به کومه لاره در وښیي.
ښه، سمه ده.
بیا څنګه راغلی؟
دا خو هیڅوک هم نه و.
زام امضا نه لرم، کنه ما به درته امضا کړی و، او که وایي چې درته مور یې کوم نو دغه دی مهر راسره شته.
هغه دې په جب کې واچوه. د متروباس له یو احتمالي کلینر سره مو مرکه کړې ده. که یې واورئ نو خوند به درکړي.
که دې لومړی ځان راوپېژنې نو خوشحاله به شو.
زه خاورې جان محمد، ولد خان محمد، د متروباس یو تن احتمالي کلینر.
لسو خریس د کلینری پیل کړی دا کپدی اکل رانا واچوي
لاسکری چې خلاص شم نو د کلی په یو چکل موټر کې کلینر شم او دا زکه چا چې به د چکلی کلینری کړی و نو بیا به په کلینری کې په سر نر نه درلوده
له چکلی مو مطلب څه شه ده
چکلا به په خوا غاز یا ماز لا روی تویل چې په زیاترو کې به لغرو تیګ راوړي
خانو بیا تر څه وخت کلینر وي
بیا یو وخت د مونږ د کلی مامور حمدلا په برقی موټرو کې کلینر مقرر کړم ځکه چې هم د کلینری ښه سابقه درلوده او هم په امتحان کې کامیاب شوم
نو موټروانی دی ولې نه کوله
ځکه چې موټروانی مې نه وزده
دا څه وای په دا دومره کلینری کې دې څنګه موټروانی نه زده کړې
ځکه چې د چکلې هغه موټروان ډیر تریخ او تون سړی و ویلې چې تر اوسه د موټروانۍ درجې ته نه یې رسېدلی یو دوه ځلې جلب راکه خو زه هم وېرېدمه موټر به راڅخه لاړ نو بیا همداسې پاتې شوم
برقي موټر چې چور شول بیا دې څه کول
یو ځای بل ځای به مې کلینري کوله او کله کله به بېکاره پاتې شوم
اوس خو بوډا سوی هم یې نو اوس دې څه اراده ده
بوډا یم خو لا له ټوپه نه یم غورځېدلی څه وخت مخکې مې واورېدل چې په کابل ښار کې مترو بس جوړېږي نو ورغلم او د کار سابقه مې ور وښودله او ورته ومې ویل چې که امتحان اخلئ نو زه ورته تیار یم
نو بیا هغوی څه درته وویل
هغوی چې ولیدل په برقي موټرونو کې مې کلینري کړې ده نو پرته له امتحانه یې ونیولم هغه یوه بل ته وویل چې اوکېکه یعنې وینیسه
خانو اوس خو د مترو بس درکم نه لګېږي اوازه یې خپره شوه او بیرته غلې شوه نو ته به ورته منتظر یې
هو نه اوس خو په منتظرونو کې یم
او که خدای مکړه د تا په ژوند مترو بس جوړ نشي غټ ارمان به د په زړه کې پاتې شي
دغه خدا خو ما هم وصیت کړی که زه مړ وم او مترو بس جوړ شو نو زوی مې د پکې کلینر شي ډنډه پنج یادوم
او اوس راځئ د ښار یوې کوڅې ته لاړ شو
تذکره اخلو تذکره زړی وی که نوی نوی په لس ډالر زړه په پنځه ډالر تذکره اخلو تذکره
وانجلې دا څه شی راغلی څه وای وای تذکره اخلم نو تذکره کافی اخلم نو تذکره کله څو خرڅوي نه پوهېږم ته ودرې چې ورشم ته کېنه زه ورځم ګورم ای واورورا دا څه شی اخلی
خورې تذکره اخلو ولکه ناره وه کنه کاپی کوو او اصلي بیرته درکوو تذکره په لس ډالره ولکه لږ په زوره غږ وکړه
ته ودرې چې یو دروغ خورته ووایم چې څه وایي
خورې څه چورت وهې
له تا مخکې یو بل وکیل راغلی و هغه خو ویل چې تذکره په شل ډالر اخلو
ولکه بل خواته هم غږ وکړه هغه به کوم یو بل وکیلي اداري فساد به یې کړی وي چې دومره پیسې لري څوک له لس ډالره پورته یې نه اخلي ولکه صحیح غږ کوه
تذکره اخلو تذکره زړی وي که نوی نوی په لس ډالره زړه په پنځه ډالره تذکره اخلو
درمنو اوریدونکو همدا اوس د ښار په لویه څلورلارې کې یم هلته یو تن ترافیک خرګاډی درولی راځئ چې وګورو چې اصلي خبره څه ده
والکه ای ولې دې دا خرګاډی د واټ په منځ کې خوځولی دی آیا ته دغه بیروبار نه ګورې
څه په کومه بوزم زه ته ووایه
اسناد لري؟
و اسناد لرم.
او بس شابه هلاله او بس
اخله دالي
دا خوري تذكره ده
و سيب خوچو غوالي
د خرا اسناد دره او خا د خرا
د خرا اسناد
او د خرا تا ته لکه چ خپل خر خر نه کاری ها
خره ته کله څوک تذکره ور کوي
والي جالي به ورته جوړ کړي وا
جالي
او جالي خلق اتل اس تذکری جوړوي او ته وخر ته نشي جوړوله
سمه دا ورته جوړه به کم
زه اوس غواړم اوس
اوس کو نشته را سره
نو چې اسناد نشته جیب خودش تا کنه او گجیب هم نه لري ها
اوسه چلور چې بنه وی دي
چخ والا ډیر ساده سره پیسې پکشتاو کنه
اوسه
بلای اوسه خو با سکنه
چلا پاره رو بس
او ساده جریمه جریمه په خبره پویږي او کنه
څومره جریمه
سل افغانۍ ته او 200 افغانۍ د خر
نو خر می ولې تاسو جریمه کوي
تذکره نه لري تذکره پوجي کنه
د خر لوی چلور لري د ګډي اچار خبريال وی
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندز یو او جلال آباد 3.